السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله سانی زای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د قزاقستان پلازمینه آستانا به سبا دوشنبه د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا د څلورو هیوادونو د ځانګړو استازو د دویمې غونډې کوربه نوي. د قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغیزستان دغه ډیپلوماتان د افغانستان په اړه د تماس ډلې تر چتر لاندې سره راټولیږي او د بحث وړ مسایل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه هیواد کې شته ننګونې دي. د تماس دغه ډله د ازبکستان په نوښت 2015 کال کې رامنځته او همغه کال د اګست په 16 لومړنۍ ناسته په تاشکند کې وشوه. د دلویش په ګشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو د وتلو دیرشمه کلیزه ده. د طالبان حکومت په دې مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړې. د شوروي پوځیان د 1958 کال د جدي په شپږم افغانستان باندې یرغل وکړ او شاوخوا 9 کاله وروسته د 1960 کال د دلوي په شپږشتمه له افغانستانه ووتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سلواکیا ته په خپل سفر کې په براتسلاوا ښار کې د دغه هیواد له ولسمشر پیټر بلګرینی سره کتلي دي. روبیو په مونیخ کانفرنس کې له ګډون وروسته سلواکیا ته تللی. رویټرز لیکلي روبیو به سبا د انګری له ولسمشر ویکتور اوربان سره وګوري. سویس وایي د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو نوی پړاو به د سه شنبه په ورځ د عمان په کوربتو په جنیوا کې پیل شي. لویدیځو اژانسو د خپلو سرچینو په حواله دغه ریپورټ ورکړی. د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو لومړی پړاو د دلوي په 18 د عمان پلازمینې مسقط کې وشو. او د کرکټ په نړیوال شلو وریز جام کې نن دوه تاریخي سیالان هند او پاکستان سره مخامخ دي. دغه لوبه د پلازمینې د سریلانکا پلازمینې کولمبو کې شیبه مخکې پیل شوې ده. په دې جام کې سبا افغانستان خپل دریمه لوبه له متحده عرب اماراتو سره کوي. افغانستان خپل دواړه لومړنۍ لوبې په نیوزیلند او جنوبي افریقا بایللي. خبرونه موردل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي د روژې له رارسېدو سره سم د لومړنیو خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي. له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو 30 کاله وروسته لا هم د هغې جګړې پایلې د میلیونو افغانانو په ژوند سیوری غوړولی دی. دا هم درته راوړو چې یو شمېر افغان ځوانان چې په بیلابیلو رشتو کې زده کړې کړي دي اوس د کار د نشتوالي په سبب د موبایلونو ترمیم ته مخه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سفر او همدارنګه د اروپا سره د امریکا د اړیکو په ارتباط هم تاسو ته یو رپورټ لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د روژې له رارسېدو سره سم د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې په بازارو کې بیې کنټرول کړي، ځکه د دوی په خبره له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا بېوزلي هغه څه دي چې دوی نشي کولای د خپلو کورنیو لپاره نفقه وګټي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي. تازه د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دوکاندارانو خونې له مشرتابه او اصنافو له مسؤلینو سره په لیدنه کې لاغوی غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي. جزئیات د اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
داسې مهال چې روژې ته څو ورځې پاتې دي، د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوي. دوی وایي له یوې خوا بیکاري، بېوزلي او له بله خوا د خوراکي موادو لوړو بیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د کابل په ارزان قیمت سیمه کې میش عبادالله ازادي راډیو ته وویل
سر له اوسه د وریجو د غوړیو مطلب د شدو د هر سلوټونه مخ په زیاتوالی راغلی دي. خلک بېروزګار دي، کارونه نشته دي. د حکومت نه دا غواړو چې باید حکومت باید د دې لوړو بیو مخه ونیسي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي ګلبت هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دعا وکړه چې هر کال د روژې پر راتګ سره د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې لوړوالی راځي.
په نورو هیوادونو کې چې روژې مبارکه میاشت را نږدې شي د خوراکي اجناسو نرخونه ارزانه شي. بدبختانه چې زموږ په هیواد کې د روژې مبارکه میاشت نږدې شي خوراکي اجناسو نرخونه ډیر لوړ شي. خلک غریب دي، روزګار نشته، ځینې نوي مهاجرین هیواد ته راغلي دي چې هغه تاسو پورې په روزګار نه دي شوي، کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
د بلخ ولایت د مزار شریف یو اوسیدونکي سیرت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت باید بای کنټرول کړي، ځکه خلک ډیر بې وزله دي. که بای کمی وي نو هر سړی به روژه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد دغه غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د کسبګرو او دوکاندارانو خونی له مشرتابه او د اسناپ له مسؤلینو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي. په هغه بیان کې چې شنبه د سلواغ یا دلوي په 15مه د یاد وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی راغلی چې یادو مسؤلینو ډاډ ورکړی چې په بازار کې په کافي کچا د اړتیا وړ توکي شته او د روژې په میاشت کې به په بیو کې لوړوالی رانشي، خو خلک وایي یوازې ژمنې بسنه نه کوي، باید عملي اقدامات او څارنه وشي. د کابل په منډوي بازار کې هم بیلابیل عمده پلورونکي وایي له تیرې اونۍ راهیسې د ځینو لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی د یکشنبې په ورځ د فبروري په 26مه ازادي راډیو ته وویل تیرې اونۍ ومنۍ بورې وړه په 1460 افغانۍ وه، خو اوس په 1510 افغانۍ پلورل کېږي. یو من بوره په 340 افغانۍ وه، خو اوس په 360 افغانۍ او ترسیدلې. د غراز د یوې درې نیمنۍ سیله وریجو بورې په بیا کې هم تر 200 افغانۍ زیاتوالی راغلی. تیرونی بیا 2300 او اوس 3500 افغانۍ ده. د دې ترڅنګ د دالو او لوبیاو په هر من کې هم لس تر سلویخت افغانۍ لوړوالی راغلی، خو د دوی په خبره د غوړیو په بیا کې بیا کموالی راغلی. تیرونی یو لس لیټره بشکه غوړي 250 خو اوس یې بیا 1080 افغانۍ ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسؤلین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي، خو د دې خونې سلاحکار خانجان الکوزی وایي چې سږ کال د خوراکي موادو د بیو لوړېدل بېلابېل لاملونه لري. نوموړي یکشنبه د دلوي 26مه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدل او د غراز په نړیوال بازار کې د ځینو توکو د بیو لوړېدو د افغانستان په بازار هم اغېز کړی.
افغانستان کې بدبختانه هم داسې کېږي چې داسې مذهبي ورځې راشي او په هغې کې تقاضا ډېر شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جگزي، خو کله کله داسې چې نور عوامل هم لري. سږ کال په روژه کې چې د پاکستان سره مناسبات خراب دي، تاثیرات پرې منفي کوي، خو دا یو سنت پاتې شوی دی بدبختانه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې له څلور میاشتو د زیاتې مودې راهیسې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوې، چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم په ټپه ودرېده. خو دا یوازې سږ کال نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم خلکو د روژې په رارسېدلو سره په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت درلود. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دوکاندارانو خونی له مشرتابه او د اصنافو له مسؤلینو سره په خپله تازه لیدنه کې ادا کړې چې په تیرو څو کلونو کې پروژې میاشت کې بیې مناسبې وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د فبروري په 14مه په خپل ویب پاڼه لیکلي 2023 کال د اکتوبر نه تر اوسه پورې له ایران او پاکستان افغانستان ته د سنو شو کډوالو شمیر 5,400,000 ته رسیدلی. بل پلوه د پاکستان له سند، پنجاب، ګلګت، بلتستان او کشمیره پس په خیبر پختونخوا کې هم د افغان کډوالو پر ضد عملیات تیز شوي. جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فراد شینواری په ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په کال 2023 کې تر اوسه د پاکستان او ایران څخه خواوشا 1,50,000 افغان کډوال افغانستان ته استانه کړل شوی، او دې سره له 2023 راهیسې د دې دوه ګاونډي هیوادونو نه د وستل شوو افغان کډوالو شمیره څه باندې 450,000 ته ورسېدا. یو ان ایچ سی آر ویلی چې دا کډوال په لوی پیمانه او په تیزۍ سره په داسې حال کې افغانستان ته شړل شوی چې هلته د خلکو بشري حقونه خوندي نه دي او په خاصه توګه د جنکو او ښځو لپاره د تعلیم حاصلولو په شمول حالات ناسم دي. او افغانستان نه یوازې معاشي مشکلاتو سره مخ دی، بلکې هلته خلک قدرتي آفاتو هم ځپلي دي. د افغانستان په زیاتره برخو کې دا مهال سخت واورې شوی او د حرارت درجه پکې منفی ده او کډوال پکې ژوند ژواک نشي کړای. په پاکستان کې د سند، پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان نه پس د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې هم د افغان کډوالو پر ضد پولیسو عملیات پیل کړي او زیاتره آبادیو ته له دې ملکه زر تر زره د وتو امر کړی. په پیښور کې د افغان مهاجرینو د قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی مشال ریډیو ته ویل چې پکار دی د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومت په دې را روانې روژې میاشت کې ورسره نرمي وکړي او افغان کډوال دې له دې ملکه په زوره نه وباسي.
په دې روژه کې چې خلک کډې رابار کی او په ټرکونو کې په دې دښتا دې ژمي کې، نو دا به څومره مشکل سره مخي. زه صرف دغه غواړم د وفاق حکومت او صوبایي حکومت نه په نمایندګۍ دې ټولو افغانانو، هغه افغانان چې مهاجرین دي او څلوېښت کاله پاکستان کې تیر کړي، چې دغه د روژې مبارکه میاشت د عبادتونو میاشت ده، د مغفرت میاشت ده. دغه کې باید افغانانو ته څه ونه وایي، افغانان باید پاتې شي. خو دغه یو سوال ورته کوم چې دا د روژې مبارکه میاشت باید منګه په آرام او په سکون سره تیر کو او بعد روژې بردل خیر سره.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو ان ایچ سی آر د دې تازه سرګندونو په حق لا څه نه دی ویلي، خو د دوی د مهاجرینو او د راستنیدونکو چارو وزارت په مختلفو موقعو ویلي چې د دوی حکومت ژمن دی چې د کډوالو سره هر ډول مرسته وکړي او غوښتنې پوره کړي. دوی ویلي چې په نړیوالو امدادي ادارو یې هم غږ کړی چې افغانستان ته راستنو شو کډوالو مرسته وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت په 2023 اکتوبر میاشت کې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو منصوبې لاندې لومړی بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته د ستنولو بهیر پیل کړ او بیا یې په 2024 او 2025 کې د ای سی سی په نوم کارډونه لرونکو او ورپسې په پی یو آر کارډونو باندې میشته افغان کډوالو والو وستو لړۍ هم پیل کړه او تر اوسه د تورخم، چمن او ځنې نورو سرحدي پولو له لارې په لکونه کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. په پیښور کې د پولیسو یو افسر چې له رسنیو سره د خبرو کړلو اجازه نه درلوده خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2025 کې د اګست په 13 نیټه د پاکستان وفاقي حکومت د افغان کډوالو د مهاجرت او د دوی هر ډول کارډونو حیثیت ختم کړی او اوس د پاسپورت او ویزې لرونکو نه علاوه هر افغان وګړی په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي او 14 فارن اکټ لاندې چې چا سره دلته قانوني اسناد نه وي نو هغوی به افغانستان ته ډیپورت کوي.
له ازادي رادیو دغه خبری مجله ته غواګیاست. د کرکټ په نړیوال جام کې د هند او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. دغه لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې روانه ده او لسګونه زره کسان سټیډیوم دننه ورته ناست دي. د هندوستان د کرکټ ملي ټیم بیټنګ پیل کړی دی. په څلور اوورونو کې شاوخوا 1.5 منډې تر دې دمه کړې دي او یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. همداراز د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د سبا د دوشنبې په ورځ باندې لوبه ولري چې له متحده عربي امارات سره مخ کیږي. له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو لوټلو ودر شکاله ورسته لا هم د هغې جګړې پایلو د میلیونو افغانانو په ژوند سیوری غوړولی. په ځانګړي ډول د هغو کډوالو برخلیک چې د همدې یرغل له امله نورو هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان ته تللي او اولادونه یې په جلا وطنۍ کې زیږیدلي. اوس چې پاکستان تر بل هر وخت دغو کډوالو د جبري ایستلو لړۍ تیزه کړې او په هغې هیواد کې کمپونه ورتړلي، دا کورنۍ اړې شوي داسې هیواد ته راستنی شو چې خپل دي خو د وړاندې نه دی او نه هم په کوم کې چې خپل دی خو پکې کومه سرپناه نه لري. جزئیات د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
یک شنبه د سلواکې شپږویشتمه له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو و دیرشم تلین دی. هغه ورځ شوروي اتحاد د جنرال بوریس ګراموف په مشرۍ خپل وروستی سرتیری له افغانستانه وویست او په دې هیواد کې خپل نږدې لس کلن اشغال پای ته ورسو. شپږ څلوېښت کاله وړاندې د 1950 کال د مرغوم یا جدي په شپږمه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د حافظ الامین د وخت حکومت یې ړنګ او ببر کارمل واک ته ورسو او داسې یوه جګړه یې پیل شوه چې میلیونونه افغانان یې اغېزمن کړل. د همدې یرغل او د شوروي ځواکونو او د هغه وخت مجاهدینو ترمنځ د خونړیو جګړو په ترڅ کې میلیونونه افغانان اړ شول چې هیواد پرېږدي. زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول پاکستان ته کډوال شول او هلته یې لسیزې کډوالي تېره کړه، داسې چې هلته څو نسل وزیږیدل چې تر اوسه لا هم خپل وطن نه دی لیدلی. یو شمېر هغه کسان چې له پاکستان تر ایستلو وروسته افغانستان ته ستانه شوي وایي له بې سرپناهۍ او د بیکارۍ په ګډون له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د لغمان ولایت اوسیدونکي سناګل احمدزی چې شپږ میاشتې مخکې له پاکستان ستون شوی، یک شنبه د دلوي سلواغې شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل هغه مهال پلار د شوروي د یرغل پر مهال ونیول شو او د دوی نوره کورنۍ اړ شوه چې له خپل هېواده ووځي. هغه وایي دی هم خپله په پاکستان کې زیږیدلی.
روس په وخت کې د بندي سوی مو جهاد کې اوا وخت نه تلو کډوال سوی او بیا موږ ملته پیدا شوی دي. موږ یو خورې په غي کې وړو یو د سي برابر و. هغه نه بعد د موږ څلور خوان دي او شپږ ګرونه موږ په پاکستان کې پیدا شوی. خو موږ ته ولدا سخت تر موږ سي وزل تر اغلي موږ تر یو شي هغه مستدره کوم مثال سره کوټه مستدا یو شي نه لږ کو ډیر بد حالات سره.
عمر یو بل راستون شوی کډوال دي چې ورته کې سلری وای پلار یې هغه مهال اړ شو وطن پریک دی او کورنۍ پاکستان ته کډه شو. عمر چې و ویش کلن دی او پاکستان کې زیږیدلی وایي افغانستان کې هر څه ورته نوی دي.
روس په جنگ کې ما پلار به مونږ ته چې کولی چې مونږ واړو د روس کې ولم بیا را ته پلاسو می خو نه تاپل بیا وای مونږ راغلو پاکستان ته بیا په مونږ کمپو کې زما مشران زونه د اورګان می د اغیر مال ته پیدا شوې بیا زمن بال پای ته داغو مال ته پیدا شوې دا اوس چې مونږ خپل وطن ته راځو په سلو نه چې کیږي راغلی هم دلته مونږ د چخکارو چې هم مونږ دلته ماجوري په هیڅ څه کې مونږ څوک نه حساب لري په هیڅ څه دلته مرا پورې
ډیری دغه کډوال چې د پی او آر کډوالۍ کارتونه لرل د 2015 کال په سپتمبر کې پاکستان له دې هېواده وویستل. د شوروي ځواکونو له یرغل وروسته د پراخې کډوالۍ په څپه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو لسګونه کمپونه جوړ شول. داسې کمپونه چې ډېر یې تر نږدې څلورو لسیزو وروسته هم تر څه مودې مخکې فعال وو او زرګونه افغانان پکې وڅېدل. خو د پاکستان حکومت د تیر کال د سپتمبر په 15مه په یو رسمي مکتوب کې خبرداري ورکړ چې د خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې به د افغان کډوالو شپاړس کمپونه وتړي او وروسته یې هم د دغه هېواد د پریکړې له مخې یو شمېر نور کمپونه وتړل شول. د ځینو کډوالو په وینا کوم کمپونه چې لا هم فعال دي د پاکستان حکومت پرې د برېښنا او اوبو په ګډون بنسټیز خدمتونه بند کړي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مشر بریالی میاخیل چې خپل هم د شوروي له یرغل وروسته په 19 کلنۍ کې پاکستان ته کډوال شوی وایي اوس مهال په پاکستان کې پاتې کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي.
راشن بو آزادی و د کار آزادی و د روزګار آزادی و تر دغه دمه پورې چې دا اوس په دې اوس پکې غیر قانوني اعلان شول او بس الله پاک اسري ته داخلك پاتري ال تا کورونه نه لري پنځه لښ کاله چې پس ما چې سړی زی یو دغه د سرپناه زی نه وي روزګاری نه وي حتی هغه خلکو سره بلدتیا و غلاخې نه وي لري هغه سره بلد نه وي.
د طالبان حکومت د سلواغ شپږویشتمې له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د ودرشم تلین په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې دا ورځ د ویاړ په توګه یاد کړې. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د 1400 کال د جدي په میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي چې د جدي شپږمه د پخواني شوروي اتحاد د یرغل ورځ د افغانستان په تاریخ کې توره او د دې هیواد د 40 کلنې غمیزي بهیر پیلو. د طالبانو د حکومت سلواغ شپږم په افغانستان کې عمومي رخصتي هم اعلان کړي. د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد لږ تر لږه 15,000 پوځیان ووژل شول او دغه یرغل پر افغانستان پراخه د کډوالۍ سربېره د مرګونی جګړې میراث پرېښود. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټ واچ په 1990 کال کې په یو راپور کې د دغه یرغل له امله په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفات شاوخوا 1,000,000 تنه اټکل کړي وو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی خو ترمنځ همکاري به مشروطه وي. نوموړي دغه څرګندونې د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې کړي. هغه ویلي د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې رغولو ته اړتیا لري. د جرمني صدر اعظم ویلي د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي تر څو د هغو ګواښو په وړاندې چې د نوموړي په خبره د روسیې او چین له لورې اروپا ته متوجه دي مقابله وشي. جزئیات د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او وای د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ترمنځ به همکاري مشروطه وي. هغه دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وکړې. یو شمېر هغو اروپایي مشرانو چې له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره لیواله دي د نوموړي د دې وینا هرکلی وکړ. خو روبیو ټینګار وکړ چې د اقلیم کډوالۍ او تعرفو په برخو کې د ولسمشر ټرمپ د حکومت په پام کې نیول شوي شرایط پوره نشي، واشنگټن به خپل لارې یوازې تعقیب کړي. هغه د اقلیم په اړه د اروپا تګلارو ته په اشاره وویل چې دغو تګلارو د انرژۍ په پالیسیو کې تېروتنې رامنځته کړي. نوموړي همدارنګه د اروپایي دولتونو د کډوالۍ پر پالیسیو هم انتقاد وکړ او خبرداری یې ورکړ چې لویدیځ د کډوالۍ د پراخې کچې له امله بې ثباته کېږي. هغه وویل ډله ییزه کډوالي هیڅکله هم داسې موضوع نه وه او نه ده چې پایلې کم اهمیته وبلل شي، بلکې هغه داسې ستونزه ده چې په لویدیځ کې ټولنې بدلوي او بې ثباته کوي او دا بهیر لا هم روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ټینګار وکړ چې د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې بیا رغونې او نوي کولو ته اړتیا لري. ښاغلی روبیو په دې برخه کې داسې ډیپلوماتیکه ژبه وکاروله چې د تیر کال د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وینس له وینا سره توپیر درلود. هغه وویل اروپا او امریکا یو له بل سره تړلی دي. روبیو زیاته کړه چې امریکا چمتو ده کالتیاوي د نړیوال نظم د بیا جوړولو مسؤلیت یوازې په غاړه واخلي خو غوره بولي چې دا کار له اروپایي ملګرو سره په ګډه وکړي. هغه وویل موږ غواړو اروپا قوي وي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرز د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپل پرانستونکو وینا کې هم د نړیوال نظم یادونه وکړه او ویل چې زوړ نړیوال نظم نور وجود نه لري. هغه د روسیا او چین لوري د متوجه ګواښونو په اړه خبرداري ورکړه او وړاندیز وکړ چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي تر څو له ننګونو سره مقابله وشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل کایا کالاس د مونشن د امنیتي کانفرنس په پای کې وویل چې اروپا مخ په نابودۍ نه ده او نه هم تمدن د نابودۍ له خطر سره مخ دی او زیاته کړه چې اروپا له ژورو اړیکو سره سره چې له امریکا سره یې لري په ټولو مسایلو کې ورسره همغږي نه ده. د اروپایي تمدن نابودۍ هغه اصطلاح وه چې تېر کال د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپله وینا کې کارولې وه او له همدې امله یې اروپایي مشران ګرم بللي وو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د اروپا په اړه د ترامپ د ادارې د دریس په اړه چې هغې منفي وباله انتقاد وکړ او وویل چې روسیه باید دې ته اړ شي چې په اوکراین کې د سولې په خبرو کې امتیاز ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د اوکراین په اړه د واشنگټن د ژمنو پر دوام په ټینګار سره دا خبرداری هم ورکړ چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول به د کیف لخوا تکتیکي او سیاسي سختو امتیازونو ته اړتیا ولري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د شنبې په ورځ د امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې هیواد یې له موسکو سره د سولې د یو احتمالي تړون د لاسلیک کېدو لپاره لږ تر لږه د امریکا لخوا د 10 کلونو امنیتي ضمانت ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د هغه په خبره واشنگټن ورته د 15 کلونو امنیتي ضمانت ژمنه ورکړې ده.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي وایي په خپلو تخصصي څانګو کې د کاري فرصتونو د کمښت له امله د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې. دوی وایي که څه هم په دې برخه کې لنډمهالې کورسونه تعقیب کړي، خو په خبره یې اوس یې دا کار په مسلک بدل شوی او له همدې لارې خپلو کورنیو ته یوه مړې ډوډۍ ګټي. جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه مفصل رپورټ کې.
په افغانستان کې د رشتې خلاف کار کول نوې خبره نه ده، خو پر دغه هیواد د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ په پراخېدو سره یو شمېر ځوانانو د خپلې تحصیلي څانګې خلاف ځینو کارونو لکه د موبایلونو ترمیم ته مخه کړې او یوې حرفې په توګه یې تعقیبوي. د کابل ښار یو اوسېدونکي عبیدالله محب چې په خبره یې له فارمسي پوهنځي فارغ سوی او مخکې یې درملتون درلود، ازادي راډیو ته وویل اوس یې د موبایلونو د ترمیم کارخونه جوړه کړې ده. دای چې د خپلې نه کسیزې کورنۍ مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل د ورځې تر 3400 پورې افغاني ګټي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي.
که څه کې ما بهم د بخش انجنیري موبایل او خودم پانتون میخواندم، د بخش فارمسي مخونم.
ما خپل په هنتون لوستې او فارمسي فارغ یم او مخکې مې درملتون درلود. دا تحولات چې راغلل نور مې درملتون مخ ته وړې نه شو. د ځان او کورنۍ د لګښتونو مسله مې و چې دې برخه ته راغلم. څلور میاشتې کېږي چې خپل ځان ته د موبایل ترمیم دکان لرم.
دوه کاله مخکې یعنی د 1402 کال په جدي کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ویلي و چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بدتر سوی او د هیواد له 50% زیات اوسېدونکي د $1 نه د کم عاید په ګټلو ژوند کوي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی نعیم الله چې د لغمان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي د کتابدارۍ له برخې فارغ دی وایي اوس د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې او په دې برخه کې بوخت دی.
کوم چې کتابتون او معلوماتي سنس بار ته خدم د پانتور استاذ کوم چې استاذان دی اول ته استاذینه پیدا کیږي ځکه یوازې په لغمان پانتون کې ده او کتابتون نور امیران هغه امیریت نو او مدیریت ډېر سخت دی ځکه افغانستان کتابتون هم څه کم دي او نفوذ یې پوره شوی دی او بیروزګاری نه راغلم هلته موبایل جوړونې زده کړې مرکز ته ځکه موبایل اوس عادي رام دی هر څوک یې کاروي او کله چې موبایل کاروونکي ډېر نو حتمن موبایل خرابېږي. زما ملګري خپله شته دی پوهنتون د دورې ملګري مې دي او هغوی خپله د بیروزګارۍ نه مستري سره ناست دي اوس هم شاګردان دي بعضې پرېښود بعضې پکې زړه تنګ شي بعضې مشکلات پیدا شي نور یو ځوان کولی شي په 3000 افغانیو باندې یو کسب ترلاسه کړي
دوی وایي د موبایل ترمیم جوړولو لپاره یې په 3 میاشتنۍ دوره کې روزنه کې په میاشت کې 1000 افغانۍ فیس په ورکړې د کسب او مسلک زده کړی او تر فارغېدو دوه یا دوه نیمې میاشتې وروسته یې ځانونو ته د موبایل د ترمیم کارخونې پرانیستې دي. په ورته وخت کې د موبایل ترمیم او برېښنایي وسایلو د ترمیم د زده کړو د مرکزونو یو شمېر مسؤلان وایي چې د تیر په پرتله اوس په دې برخه کې د ځوانانو مراجعه زیاته سوې ده. له دې ډلې کابل کې د موبایلونو د ترمیم د زده کړې د یو مرکز مشر امیر الله امیر ازادي راډیو ته وویل
شنو بخش ترمیم موبایل د سوال کې اگر برتون ببینیم به تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما جذب داریم. د دا یک قسمت
مو په کال کې لسل تر 200 ځوانان د موبایل د ترمیم په برخه کې جذبو. سیستم مو داسې دی چې 3 تر 4 میاشتو روزنه ده. ځوانان راځي زده کړه کوي او بیا د کسب او کار سختن کیږي. موږ سره ډېر داسې ځوانان شته چې له بېلابېلو څانګو لکه اقتصاد طب فارمیسي او نورو فارغ دي ځکه دا لنډمهالې 3 میاشتنۍ دوره ده چې زده کوي او ژر پکې کار مومي.
ښاغلی امیر وایي چې نه یوازې ځوانان بلکې ان د پخو عمر لرونکي کسان چې یا له خپلو پخوانیو دندو لرې سوي او یا مختلفو برخو کې کار نسي موندلی دوی ته مراجعه کوي او له 3 تر 4 میاشتنۍ روزنې وروسته د موبایلونو د ترمیم ورکشاپ پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر ځوانانو چې په بېلابېلو برخو کې لوړې زده کړې کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې په دولتي ادارو کې د دندو د ترلاسه کولو لپاره اړیکې پالل کیږي. هغه دا چې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدي په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړي. د تخنیک او ټکنالوژي برخې یو شمیر پوهان او فعالان وایي د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ او ورځ بلې ته د برېښنایي وسایلو د ترمیم د خدمتونو اړتیا ته په پام دا برخه د ګټې ده او ځوانان کولی سي په چټکۍ سره په دې برخه کې د کار بازار ته ننوځي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او د سافټویر انجینیر آغا ملک سهار ازادي راډیو ته وویل
ټکنالوژي لکه لیپټاپ کمپیوټر ولري هدا کل دی ورځ درې ساعته په اوسه ډول تثبیت له ټکنالوژي څخه زده کړه وکړي.